د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. ماښام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو دا پروگرام تر شپږ نیمو بجو پورې دی. د پنځمه ورځ نن د اسد پنځویشتمه ده، د 2013 میلادي کال د اگست 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې په واوري چې د افغانستان حکومت وايي په دشت برچي کې د پرونی حمله په اړه څېړنې کوي، د حملې مسؤلیت د داعش او سوال اخیستی. د دې خبرونې نور رپورټونه به وروسته درته خبرو کړو. اول به عصمت ساروان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې د ملي امنیت پر روزنیز مرکز د وسلوالو برید د هغو په وژلو پای ته رسیدلی دی. د کابل د دشتي برچي د پرونی حملې د تلفاتو شمیر 15 تنو ته ورسید او د هند پخوانی صدر اعظم اټل بهاري واجپای د درې نوي کلونو په عمر ومړ. د خبرونو تفصیل. د کورونې چارو وزارت وایي په کابل کې د ملي امنیت پر روزنیز مرکز حمله د وسلوالو برید کوونکو په وشلو پای ته رسیدلې ده. د کورونې چارو وزارت مرسیال ویندوی نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې په دې برید کې د ملي امنیت د روزنیز مرکز غړي یا ملکیانو ته هیڅ راز مرشوبله نه ده پیښه شوې.
نن له غرمې مخکې لاس بجې دوه تنو انتحاریانو چې واسکټونه پرتنو او مجهز د ورد ایواني مکاره تعمیر ته کېږي. قال وزیر پسیمه کې دوی نیو تعلیمی امنیتی مرکز باندې لامغ د بریټ کې امنیتی ځواکونه سیمه ترسیږي تلورین به جوړ دوړه لمنځور.
په دې حمله کې د برخوالو وسلوالو شمیر دوه تنه شودل شوې دي. تر اوسه پورې د بریټ مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیسته. د کابل د دشت برچی د پرونی حمله د تلفاتو شمیر 15 تنو ته ورسید. د کورونی چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې په دې بریټ کې اویا تنه نور ژوبل شوې دي. داعش وسلوالې ډلې د دې بریټ مسؤلیت په غاړه اخیستې دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د حمله وغندله او هغه یو بیرحمه او کرغیړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دا حمله د دې ارتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم له عاملانو تنظیمونکو او مالی تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته راکاشل شي. د هلمند ولایتي چارواکي وايي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په دوه هوایي بریدونو کې نږدې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل د بریدونو نن سهار 15 بجې او 10 بجې وشول.
د حساب ځواکونو په هوایي بریدو کې چې دوه جلاب بریدونه شوي دي په چانجي د سکانس کې 10 تنه وسلوال مخالفین لمنځتلي او د تکسان په کریسنا ورسمه چې لري یو سوالي متادل خمار جو مدالي او نو ول سوالي په دې منطقه کې ما وایي د چوي چې سوال وکړل څه مخالفت نه هم لمن دکې دي.
د هلمند والی ویندوی هم دراز وویل چې د ناتو تر هوایي برید وړاندې طالبانو په چاه انجیر کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په نښتو کې 11 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. د بغلان امنیت قمندان مل پاسوال اکرام الدین سره ازادي رادیو ته وویل د بغلان د نن ورځې په نښتو کې چې په کیلګي کې د بغلان د نن ورځې د کیلګي په دختو کې شپږ طالبان وژل شوي او 9 نور ژوبل ول. همدارس لس طالبان په مرکزی بغلان او بورکه ولسوالیو کې وژل شوي دي. د بغلان د امنیت قمندان په وینا په دې نختو کې و امنیتي ځواکونه ژوبل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې د بغلان د نختو په اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. څباندې درې سوه دېرش امریکایي ورځپاڼو نن د مطبوعاتو د ازادۍ په دفاع کې سرمقالې لیکلې دي. دوی دا کار پر امریکایي رسنیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توندو څرګندونو په ځواب کې کړی دی. ښاغلي ټرمپ رسنۍ د جعلي خبرونو په خپرولو تورنې کړي او ویلي دي چې خبریالان د امریکا د خلکو دښمنان دي. په دې موضوع د سرمقالو د لیکلو غوښتنه باستن ګلوب رسپانې کړې وه. نیویارک ټایمز او نورو ورځپاڼو یې ملاتړ وکړ. د باستن ګلوب رسپانې کتونکي پلاوي د چهارشنبې په ورځ په یوه لیکنه کې ډونالډ ټرمپ تورن کړ چې پر رسنیو پرلپسې ورغورځي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن اعلان وکړ چې د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم اټل بهاري واجپای نن پنځشنبه د درې نوي کلونو په عمر مړ شوی دی. واجپای د 1969 او 2004 میلادي کلونو ترمنځ درې دورې د هند صدر اعظم پاتې شوی دی. د نوموړي روغتیايي حالت په وروستیو کلونو کې ښه نه و. روسیه وایي وروسته له دې چې امریکا د روسیې پر یوې کمپنۍ او د هغې پر رئیس بندیزونه ولګول، د امریکا پر ضد غچ اخیستونکي اقدامات کوي. پر روسی شرکت د دې لپاره بندیزونه ولګول شول چې ویل کیږي د شمالي کوریا پر ضد د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کړې ده، او کرملین تایید کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل پوتین به د شنبه په ورځ چې د اګست 13مه ده د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل سره تر خبرو وړاندې په اتریش کې تم شي، او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر کارین کنایسل په واده کې به برخه واخلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په دې باب له څویلو ډډه وکړه چې پوتین دغه هیواد ته سفر کوي. ویل کیږي چې 35 کلنه کنایسل د یو سوداګر ولف کانګ میلینګر سره واده کوي.
دا د ازادي رادیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته اوري چې په غزنی کې خلکو ته د جنگ له امله څومره تاوان رسیدلی. د غزنی شهر له یو شمېر دوکاندارانو سره مو خبرې کړې دي.
موږ مارکیټ ټول وسته څلور پنځه منزله مارکیټ څلور پنځه ګودامونه هر سړی درلود یا یو دکان درلود.
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر وروستیو حملو باندې د امنیتي چارو له وکتونکو سره بحث درو.
دا جنگ ګټونکی نه لري. دا جنگ کته سو وای چې حکومت به ډیر قوی شي او طالبان به بخیر.
په خبرونه کې په افغانستان کې پر روانو انتخاباتو خبرې کوو. د انتخاباتو د ولسی جرګې لپاره یو شمېر کسانو چې غوښتل ځانونه کاندید کړي، خو د کاندیدانو له لیست پاتې سوي دي او نمونه یې حذف سوي دي. ځینې ادعا ویلري پر دې موږ رپورټ لرو. په همدې خبرونه کې به په یو مرکه کې واوري چې په ننګرهار کې د افغانستان د استقلال د جشن د لمانځلو لپاره څه ډول تیاری نیول شوی ده. خود خبرونی اول مطلب مو په کابل کې پر روسیو حمله ده. یادونه ور بولم چې د ازادي رادیو خبريال له کابل وايي چې په کابل کې نن د افغانستان د ملي امنیت د ریاست پر روزنیز مرکز حمله پایت رسیدلې ده. امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته ویلي دي چې ټول حمله کوونکي ووژل سول او په سیمه کې ملکی وګړو ته تاوان نه دی رسیدلی او حمله هم پایت رسیدلې ده. په کابل کې پرون په دشت برچی کې انتحاری حمله وسوه. په دغه حمله کې تر 500 زیات کسان ووژل سول چې اکثر یې هغه ځوانان نجونې او هلکان وو چې د کانکور د ازموینې لپاره یې تیاری نیوله. دغه انتحاری حمله د مهدي موعود په نوم په یوه خصوصي تعلیمي مرکز کې وسوه. د افغانستان حکومت وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسوال ډلې یا داعش اخیستی دی. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل رپورټ وړاندې کوي.
د کابل امنیت قومندان وایي چې دښمن جنگي تکتیکونه بدل کړي او هڅه کوي چې په خلکو کې د ویری او کرکې خپرولو په هدف په خوونیزو مرکزونو، جماعتونو او تکیخانو حمله وکړي. د امنیت قومندان ویان حشمت الله ستانګزي د پنځمه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د دا ډول حمله د مخنیوي لپاره ځانګړي او تازه پلانونه چمتو شوی او د عملی کېدو لپاره کار روان دی. نو موري وویل چې د تیرې ورځې د پیښې په اړه جدي پلټنه پیل شوې دي.
افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو تل هڅه کړې ده چې علمي، دینی او اوسیي مرکزونه په نښه کړي او د خلکو په منځ کې ستونزې را پیدا کړي. دا مهمه نه ده چې کومې ډلې خو په ټولو کې برید روسي برید او پاره زموږ جدي څرنې روانې دي تر څو پرې دغه څرنې بشپړې شي نو زیات بل رسنې سره شریک.
تیر مازدیګر شاوخوا 4:30 بجې یو انتحاري حمله کوونکی د کابل د 13 امنیتي حفظي اړوند د دشت برچی په سیمه کې د موعود خوونیز مرکز کې په خپل ځان پورې تړلې چاودیدونکي توکي وچول چې د امنیتي چارواکو په وینا 10 کسان پکې ووژل سول او 30 نور ټپیان سول. که څه هم تر دې دمه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په ځان نه دی منلی او طالبانو هم په کې خپل لاس لرل رد کړي، خو تر دې مخکې ډېر ځله داعش ډلې د کابل ښار د اهل تشیع جوماتونه او د غونډو مرکزونه په نښه کړي دي. دغه پیښه په ملي او نړیواله کچه غندل سوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځانوژن کې حمله غندلې او دا یوه بېرحمه او کرکړنه تروریستي حمله بللې ده. امنیت شورا ویلي د داشان حملو له عاملینو، تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وسي او عدالت را کاګل سي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف مشر هم دغه حمله غندلې او په دې اړه خواشیني څرګنده کړې چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستر قربانیان ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د اهل تشیع په یو جومات کې په دوو انتحاري حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون له حکومته غواړي چې د داشان پیښو د مخنیوي لپاره استخباراتي هڅې زیاتې کړي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ولې دولت په دې ونو توانید چې دغه سي پیښو مخه ونیسي؟ یقینا دغه ته یو څه پولیس یا امنیتي یا کشفي ارګانونه په دغه سي مراکز او چېغه تعلیمي مراکز دي یو ځای درسونه وي. ولې متاسفانه دولت په خپلو داخلي مشکلاتو کې غرق دی او
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې له دې وړاندې دې ته ورته یو شمېر انتحاري حملې شنډې کړې او کم حمله کوونکي توانېدلي چې هدف ته ځان ورسوي.
تاسو د رحمت الله افغان رپورټ واورئ. د ولیدونکو زما بل همکار اکرام الله اکرام په کابل کې د سیاسي چارو له یوه کتونکي محمود ګل مجاهد سره مرکه کړې ده او په پیل کې د دې څخه پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د دغو روسیو امنیتي ستونزو د کمولو لپاره باید څه وشي؟
بدون شک د افغانستان ولس کله د صلح ته رانږدې کېږي او د صلح خبرې روانېږي، کوم وخت چې طالبانو مشران دیدوادي د امریکایانو سره کوي او بالاخره ازبکستان ته ځي، د ازبکستان د خارجه وزیر سره ملاقاتونه کوي، دا پیښې رانږدې کېږي چې خلک سره یو موټی سي او بالاخره افغانستان کې صلح او ثبات راسي. متاسفانه د افغانستان دښمنان او هغه استخباراتي کړۍ چې په منطقه او فراه منطقه او په غټو قدرتو کې په دې کې شامل دي، هغوی په یو نحو نه په یو نحو افغانستان کې جنگ ته لمن وهي او بالاخره دا جنگ تازه ساتي، څو افغانان تباه سي. تاسو به لیدلي په دا درې هفتو کې په افغانستان کې تقریبا مجموعي تر درې زره زیات انسانان دلته د بین تللي دي، څه د طالب د خوا ده او څه د حکومت د خوا، څه ملکي خلک دي. دا درې واړه طرفه ټول افغانان دي. دا جنگ اصلا د افغانانو نه دی، دا جنگ په افغانانو تپل سوی دی او د افغانانو له قرباني اخلي. د باهيله د افغانستان د ولس نه داده چې د جنگ ته باید نه وي، کنه دا جنگ دوی تبا کوي.
اصلي د زوف نقطه سس په نظر باندې کوم یو ده؟
زه فکر نه کوم چې دا ډيري خطرناکي بازي خطرناکي عملي چې په لکه ملکی کسان دي تلف کیږي، دا په دې کې طالبانو لاسي، په دې کې نور تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي تقریبا تر شلو زیاتې د بین المللي حمایت ځان سره لري او هغو ته افغانان ارزش نه لري. اما جنگ د حل لاره نه ده. دا جنگ چې طالبان هم کوي، طالبان هم دا جنگ ګټه نه کوي. تاسو ولیدئ د غزنی جنگ طالب ته څه ګټه وکړه؟ غزنی په اور کې وسوځېده، په 50 میلیون ډالر نه زیات عام وګړو ته زیان ورسېده، مړي په سرکو کې سپي وخواړه، څه د طالب وو څه د دولتي خلکو څه د ملکي ښار ور واخیستې، بیرته طالب په شال اړه.
مجاهد صاحب، اوس نو ستاسو په نظر باندې څه کول پکار دی حکومت ته، امنیتي ارګانونو ته، چې د دغه ډول مسلسل حملو مخنیوي لږ تر لږه وشي او د خلکو ژوند خوندي شي؟
زه به داسې وایم چې په مجموع کې نه حکومت د دې توان لري او نه طالب لري او نه امریکایان. دا جنگ ګټونکی نه لري. دا جنگ که تاسو ووایئ چې حکومت به ډېر قوي شي او طالبان به بیخي په افغانستان کې نابود کی، دا یو محال خبره ده، دا ممکنه نه ده. دما د حل لار پیشنهاد اول دادی دی افغان وګړي په صفات چې دواړه جناوي دي باید خپل من سره جوړ شي د مشکل ته پایټکې کیږي د افغانستان ولست سره جوړ شي زه فکر نه کوم چې حکومت دونه قوي شي چې د ټول افغانستان بیرته پلاس راوړي او د دې حملونو مخنیوي وکړي او دا فکر نه کوم چې طالبان په جنگ باندې وکول شي تمام افغانستان به ونیسي بنان جنگ ټوکې دلته د حل لار نه ده بیا هم حکومت مکلفه ده ځکه حکومت دی دغه وطن وګړي دوی ته رایه ورکړي ده ټولنه دوی سره ولاړه ده دوی سره کومکونه کېږي دوی ته امکانات ورکول کېږي دغه امکانات باید په سمه توګه په کار واچول شي حد اقل که د طالب ساحه نیوای نه شي د خپل ساحې نه هغه کسان چې دوی په ساحه کې ژوند کوي د هغو د مال او سارو ځان نه باید دفاع وکړي او قوي کمربندونه ایجاد کړي او پرې نه دي چې انتحار او انفجار بدنه په غټو کارو کې وشي
اوریدونکو تاسې زما د همکار اکرام الله اکرام مرکه واورېده په افغانستان کې د پوځي او امنیتي چارو د یو کتونکو محمد ګل مجاهد سره
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
بیا هم په افغانستان کې پر جنگ خبرو ته دوام ورکوو زموږ همکار په وروستیو کې غزنی ته تللی و او په غزنی کې د غزنی پر ښار باندې د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته یې له خلکو سره خبرې کړې دي حبیب الرحمن تاثیر همداراس د غزنی د ښاریانو سره هغوی ته پر رسیدلو زیانونو یو ویډیویي رپورټ جوړ کړی تاسې که هغه ویډیویي رپورټ کتل غواړئ لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ ازادي راډیو ټکی کام او اوس به د حبیب الرحمن تاثیر د راډیویي رپورټ واورو چې له غزنی څخه یې یو دوه ساعته مخکې راستولی و
زه دا وخت غزنی ښار په بازار سیمه کې ولاړ یم ډیری خلک په مارکیټونو کې له سوځېدلو دوکانونو څخه د سوځېدلو توکیو پاتې شونې راباسي خو د ځینو مارکیټونو او د مارکیټونو له تایخانو څخه لا هم نری نری لوګي خېږي د ډیری مارکیټونو دوکانونو تورې او همجنې خولې نیولې دي خو ځینې دوکانداران بیا د خپلو دوکانونو له ماتو او رچیرې چې ششو څخه وارخطا نظر د باندې راګوري په دغه سوځېدلو دوکانونو کې ډیری د اخترېزو توکو لکه درختونو ګوټونو خولیو ښځینه ګنډلو کالو د ماشومانو ګارمنټس بنګړو او داسې نور دي خو د دې تر څنګ د نورو اړتیایي شیانو دوکانونه هم پکې شامل دي که په اومه ورځ هم د ښار ډیری خلک د دغه دوکانونو نندارې ته راځي او لاس تر ډډې ورته ولاړ وي خو متاثره سوي خلک یوازې فریاد کوي یا وایي نور یې هیڅ وس نه رسیږي دغه خلک په ډک ستوري او سرو سترګو ازادي راډیو ته د زړه خواله کوي له دولت څخه غوښتنه کوي چې له دې سره د سویو زیانونو په بدل کې مرستې وکړي
سلام علیکم اول د جمهور څخه سلامونه وایم موږ مارکیټ ټول وست تلور پنځه منزله مارکیټ تلور پنځه ګودامونه هر سړی درلود یو یو دکان درلود وس یو روپین نه لري که خرجی تللی دي کتاب چی تللی دي هغه هم ټول ختمی شو موږ له جمهور نه غواړو چې موږ سره کومک وکړي
دا خلک ټول در بدر سور مالونه یو سور او راس وو کورو کې زخمیان ست باید کومک سره وکړو ته پکلاک
د حکومت نه زدا غوښتنه کوم چې د خدای په لیاز باندې د موږ سره مکمل کومک وکړو ته خپل شایرو
دولت موږ کومانس کې باید دوه سپور دلته داسې همکاري کې موږ سره کومک سرمایه مولال زندگی مولال دکان مو راخیسته ترته د دکاندارینو نور هیڅ شای نه لرو دا
ما خپل 15 دیش لکه تلوي خلک کړپې درشه چت وسوځل او کته پاته ده د حکومت چې موږ دا غوښتنه ده چې د دوخن وسره یو همکاري وکړي او دغه وکړه ټول ولا در بدر رسو
موږ مالونه مالونه ټول وسونو چې شای پاته نه دي نو دولت چې موږ دا خوښته موږ سره کومک وکړي
هر سړی په سر پورته کارزار ده پښه غټو خلکو چکو راګرانو چکو کومندانانو چکو او والیانو چکو چې موږ د خبر په هر توګه باندې په هر رقم باندې موږ سره یو مشکت وکړي
اته مجبور یو چې کلار نه ورکه ده کده مسیران د کابل والا مسیران ته رئیسانه باندې کو موږ سره همکاري وکړي وس باید موږ ټول مسیران لرل غزل ول خاله ونه ستر اشرف غنی ستر خو دې منو دلته ټول کوم خواهش وال شي چې موږ سره همکاري وکړي
دا د غزنی ښار د هغه خلکو فریادونه دي چې د تیرې پنځشنبې او جمعې په منځنۍ شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار له څلورو لورو څخه برید نه وکړل چې جګړه ښار ته ننوته او په ترڅ کې په ښار کې دولسي خلکو تر لسو پورې مارکیټونه سلګونه دکانونه په سوونو ریړیو او په سلګونو د لامي غرفو د سخت جګړې لامل اور واخیست.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې چې تر شپږنیو بجو د تاسو د افغانستان او سیم پر حالات رپورټونه اوري په دغه موج باندې کپات سی بیا په دغه ځای باندې د امریکا ژغ پښتو خبرونه پیل کیږي د ماشام په پوره اوو بجو باندې. او اوس په ورسو په افغانستان کې در روانو انتخاباتو پر سر ناندرویتا د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست نه ایستل شوی کاندید ضیاء الحق امرخیل وایي چې د کاندیدانو له لیست نه د ده نوم د دې لپاره ایستل شوی دی چې دی وایي په حکومت کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت کې ځینې کسانو له ده سره مخالفت درلود. امرخیل ویلي دی چې د کاندیدانو له لیست نه د ده نوم په غیر قانوني ډول ایستل شوی دی او دا یو غیر حقوقي عمل ګڼي. د ده پلویانو نن په کابل کې یوه غونډه کړې وه او دې غونډې ته زموږ خبریال خان محمد سیند ورغلی و. خان محمد سیند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د ټاکنو لوروستي لیست نه د ضیاء الحق امرخیل د لری کولو پریکړه د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې نه بلکې په سپیدار ماڼۍ کې شوې ده. دا د هغې غونډې عنوانو چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ضیاء الحق امرخیل د سلګونو پلویانو لخوا جوړه شوې وه. ضیاء الحق امرخیل غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ده پر ضد له قانون نه د سرغړونې هیڅ ډول اسناد او شواهد نه لري او نه یې چا پر ضد شکایت کړی دی. د وویل د ده پر وړاندې سیاسي او سلیقوي چلند شوی او د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست نه د نوم په لرې کولو کې اجرایه ریاست لاس لري.
تیر ورځ د شکایاتو کمیسیون یو مهم کارمند راته وویلې چې د شپې دوه بجې کمیشنران سره ناستل او راهنمایي هدایت د یو مرجع نه واخیستل او هغه مرجع ریاست اجرایه او د ډاکټر صاحب غنی په ټیم کې دوه څېرې وې چې هدایت واخیستل چې امرخیل باید فلسطین وي.
د موبایل نه غاصب نه وژونکی او نه قانون ماتونکی یم او نه غیر مسؤول وسلوالې ډلې لرم. د دې لامل د قانون له مخې مستحق یم چې ولسی جرګې ته کاندید وسم او که عدالت را سره ونه شي اعتراضونه ته به دوام ورکړم. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ارزونو له مخې د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست نه د 15 کسانو د نومونو لرې کېدل اعلان کړل.
د ازادي راډیو د خبریال رپورټ مو واورید. د افغانستان جمهور رئیس په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د شکایتونو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړو ته درناوی لري. د ازادي راډیو اوریدونکو نن د اسد 15مه نیټه ده. د افغانستان د استقلال جشن د اسد په 15مه نیټه باندې دی، یعنی د رواني یکشنبه په ورځ په افغانستان د استقلال جشن لمانځي. او په ننګرهار کې داسې اوازې خپرې شوې وې چې وایي حکومت ته به خلکو ته اجازه نور کوي چې د استقلال په جشن کې اور لوبي وکړي، آتشبازي وکړي او یا دا چې دا جشن به سږ کال سوړ وي. خو د دې خبرې د سپینولو لپاره زموږ همکار اجمل تورمان د ننګرهار له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې ده. ښاغلی حیات وایي سږ به په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن په جوش و خروش کې ولمانځل سي.
موږ د جلال آباد او د ننګرهار ولسونو ته اطمینان ورکو چې د دو سرخنده ځواکونه انشاءالله تر خپل وسه پورې د امنیت په تامین کې بوختي او د استقلال د ورځ د لمانځلو او همدارنګه د اختر د خوښۍ د ورځ د لمانځلو لپاره به دوته ډاډمن امنیت خوندي کوي.
بله جناب والی صاحب، تیر وخت استقلال یا د خپلواکۍ په جشنونو کې دغه جشن په ډیر ښه ډول په ننګرهار کې لمانځل کېدو، د ننګرهار وروستۍ نامنۍ خو به دغه جشن نه کمرنګي کوي سږ کال؟
څومره چې زه تر اوسه وینم الحمدلله د تیر په څیر باندې ولسونه په ډېرې جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ د شاه امان الله خان غازي تصویرونه د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی پر ریکشو باندې، په دوکانونو باندې، په مختلفو ځایو کې او هغه ضروري تیاری چې ورته په کار دي په جوش و خروش سره روانې دي. حتی د شپې د خوانه د دې په خاطر چې د ورځې ګرمي وي ډېری ځوانان سره یو ځای کېږي، دو پاتلونو ډولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډېږي تر څو ښاریانو ته او د ښاریانو سره او د ننګرهار د اوسېدونکو سره د ورځې په مناسبت خپلې خوښۍ شریک.
بله جناب والی صاحب، آیا دا راپورونه رښتیا دي چې تاسو د خپلواکۍ د جشن تر منځلو پر مهال په اورلوبې باندې بندیز لګولی دی؟
نه، هیڅ کله نه. حتی برعکس، موږ د دغه جشن لپاره ځانګړې اورلوبه ترتیب کړې ده. ولې په دې کې شک نشته ده چې اورلوبې یوازې په خوندي ځایو کې اوسي. موږ په ولسونو باندې پخوا هم په خوښۍ کې غږ کړی، اوس هم پرې کړی ده. د امنیتی تدابیرو د ښه ټینګښت لپاره په هره کوڅه او هر کور کې باید اورلوبې نه وي. اورلوبه په یو منظم ځای کې وي چې د دې خوښیو دپاره، د استقلال د راتلونکې ورځې دپاره هم دلته د قصر شاوخوا اورلوبې پلان شوي دي، او انشاءالله چې ټول ښاریان به ترېنه خوند واخلي.
بله جناب والی صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په ننګرهار کې په ځانګړي ډول جلال آباد کې چې د خپلواکۍ جشن په ډیر ښه ډول لمانځل کیږي، یو دلیل هم شاید دا وي چې د افغانستان خپلواکۍ ګټونکي پاچا مقبره په جلال آباد کې ده، د غازی امان الله خان. د دغه مقبرې د جوړولو لپاره هم ولایتي ادارې پلان درلود، او د مقبرې شاوخوا ځمکې د غصب په اړه راپورونه موجود دي. داسې څه موجود دی او تاسو څه پلان لري د مقبرې جوړولو لپاره؟
سره تاسف سره باید وایي د دغه قهرمان غازی مقبره به ډیر پخوانه هم شاوخوا یو خپل مقبره راغول شوی وای. ولې د هغه وخت نه چې موږ راغلي دلته د ولسمشر په ځانګړي هدایت په اساس باندې د سروې ټیمونه راغلي وو، مکمله سروې د دې ساحې وکړله، او د افغانستان ولسونو ته ډاډ ورکړو چې د ازادۍ ګټونکي، د خپلواکۍ ګټونکي د دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډیر ښه شکل سره رغول کیږي. ولې د استقلال د ورځې لپاره هغه ضروري تدابیر او رغول چې په کار دي هغه ټول شوي دي. د غصب په اړه باندې تر اوسه داسې کومه قضیه چې د دې شاوخوا ځمکې غصب شوي موږ سره نشته. ولې د دې اطمینان درکوم چې دا ځای او یا نور هغه ځایونه چې هغه د خلکو له خوا نه غصب شوي دي یا د زورواکو له خوا نه، ولسونو ته د دې اطمینان ورکوي چې هغه بېرته خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل کیږي.
تاسی د ننګرهار لوالی حیات الله حیات سره د ازادي راډیو د خبريال اجمل تورمان مرکار ویده. اوریدونکو، نن د اسد 15 نیټه ده. د اسد 15 نیټه به د افغانستان د خپلواکۍ جشن وي. افغانستان په 1919 میلادي کال کې د مستقل هیواد په توګه خپلواکي اعلان کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو، کلیم الله لزابل په یو پیغام کې لیکلي دي چې دلته نرخونه ډیر زیات لوړ دي او امنیت هم خراب دی. وایي چې مشکل یو ته ډیر وخت لاري بندي وي، او موږ د اختر په شپو کې له داسې ستونزو سره مخامخ یو. د ازادۍ رادیو یو بل اوریدونکو له مزار شریف په پیغام کې لیکي، دلته په مزار شریف کې امنیتي وضعیت ورځ په ورځ د خرابېدو پر خوا دي. دلته د غلو فعالیت زیات شوی دی. د ازادۍ رادیو یو بل اوریدونکو له پلی علم په پیغام کې لیکي، دلته د ازادۍ رادیو خبرونه سمې نه نسو اورېدلای. اوریدونکو، موږ په خپلو تخنیکي همکارانو سره خبرې کوو، او کچېری تاسو ستونزه لري حتما به یې سم کړی. د ازادي رادیو اوریدونکو، زموږ د دې ساعت خبری مجله نیم ساعت ده، یعنی د نیم ساعت ورسو یو نیم دقیقې، او په دغه نیم ساعت کې باید تاسو ته ووایم چې که تاسو په غزنی کې د جګړې له امله د روسي رسیدلي تاوان او خلکو ته چې څومره ضرر پېښ شوی د ویډیوي رپورټ د کتلو علاقه لري، ارزوی لري، نو تاسو زموږ په پاڼه ته ورسئ. ازادي رادیو ټکی کام پر دغه پاڼه باندې د غزنی د بازازي له بازار زموږ د همکار ویډیوي رپورټ خپور شوی دی، وایي ګورئ.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت مرکز ترنګ کوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ازادي راډیو په افغانستان کې د توریزم د قربانیانو په اړه د رپورت ورکولو د ویډیوي رپورټونه یو ځانګړې پاڼه لري. تاسو که غواړئ چې د دغو قربانیانو په ژوند باندې معلومات واخلئ یو پوسی چې دا خلک څوک وو، د دوی کورنۍ څه وایي او د دوی ژوند څه وو، تاسو زموږ په پاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کام زما د خپرونې وخت نور پای ته ورسېد. په پام کې ولرئ چې د ماښام په 2 بجو به د امریکا غږ پښتو خپرونې پیل شي. زه اجازه غواړم تر بیا او سیستم یې بس.